زرغونه منګل تاسو ستړي مشي په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کلی کوم وابوري چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اوربند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو غوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونوځي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې انکمې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته پرون مزاحمت وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایرس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اوربند وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کو بیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړه. کو بیا پرون په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردیږي. د کوبیا په وینا دا چې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګیږي په علت نه پوهیږي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی و او تر ډیره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر چارو متمرکز وکړي. ښاغلي ستولتنبرګ دغه راز له طالبانو وغوښتل چې سولې ته کښېني او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
We actually believe that the best way we can support the peace efforts is to continue to support
زموږ په باور د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام د سولې له هڅو سره د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی به د جګړې ډګر او نګټي دوی باید خبرو ته کښېني او د خبرو اترو د میز تر شا رښتینی روغ جوړ وکړي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې دا مهمه ده چې هغه سیاسي ستونزې چې د دولت په خوا کې دي او په افغانستان کې دي باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړه د سولې په بهیر کې د بشپړ فعال او مشارکت لپاره یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډېر له کوره ونوځي. ولسمشر غنی تېر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سر له ننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوی جدن رایت کرید.
خغلی غنی د غراز ویل چې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره له افغانستان سره د مالی مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایرس 204 اتیا مثبت پیښې ثبت شوې دي. یونان پرون د لسو افغان ماشومانو په ګډون د پناه غوښتونکو یوه ډله له لوکزامبورګ ته ولېږله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوناني چارواکو ویلي چې په دې ډله کې ټول 12 تنه ول چې عمرونه یې له 12 تر 15 کلونو پورې و. د دې ډلې 10 تنه افغانان او 2 نور سوریایان دي. دا مهال د افغانستان، عراق او افریقایي هیوادونو لږ تر لږه 25,200 کډوال ماشومان د یونان په کمپونو کې ژوند کوي چې د ډیرو د ژوند حالت سخت دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکونه وای د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یولس کشته په فارس خلیج کې د امریکا کشته ته مزاحمت کړي. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیر دي د سپاهي پاسداران د ګړندیو کشته حرکت خطرناک بللی دی. امریکایي ځواکونه ویلي دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې دغه ځواکونه په نړیوالو اوبو کې په تمریناتو بوخت ول. یوه ایراني کشتۍ 10 متره او بل 50 متره امریکایي کشتۍ ته نږدې شوې وې. د امریکایي ځواکونو په وینا ایراني کشتۍ بے باکانه او غیر مسلکي مانورونه ترسره کړل او امریکایي کشتۍ د ټکر د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړل. ټاکل شوې د ایراني کشتۍ د دې حرکت یا مانور په اړه ویډیو هم خپره شي. جیشل یاد نړۍ پر مختللو صنعتي هیوادونو موافقه وکړه چې د نړۍ یو شمیر بیوزلي هیوادونو د دې ډلې ته د پور په بیرته ورکولو کې د دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزندوي. دغه موافقه پرون اعلان شوه. دغه پور په اړه چې باید روان 2000 میلادي کال تر پای د جیشل هیوادونو حکومتونو ته بیرته ورکړل شوی وي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومرو ویل په دې مهلت کې د 40 میلیارد ډالر بیا ورکړه شامل ده. تمه ده له دې موافقې څخه د کورونا وایروس له کبله د راپورته شوو زیانونو د جبران لپاره د نړۍ شاوخوا څلور هیوادونه له دغه نوي اقداماتو څخه برخمن شي. افغانستان هم په دې هیوادونو کې شامل ده. او د اروپای ټولنې اجرایه څنګه دی وی تګلارې په وړاندې کولو دي. د ټولنې غړو هیوادونو ته وړاندیز کړي چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله ټاکل شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت را وګرځي. د پلان چې د اپریل په 15مه یعنی پرون د اروپای کمیسیون لخوا وړاندې شوی د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطینې تدریجي لرې کولو لپاره د روغتونونو د ظرفیت په څیر د عامه معیارونو وړاندې شوی، خو وایي دا پلان د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو لپاره جبري نه دی. د اوترش او هسپانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو دغو محدودیتونو کمول وړاندې پیل کړي دي. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کدا وز نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پړه کې شته پته مودا زدی رډو ټکی اور گیا زدی رډو ټکی کم وړاندې په راپورونو کې بواره چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اور بند وکړي.
د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هوایی شرکتونو پروازونه بند شوي چې له دې امله په میلیونونو ډالر زیان افغانستان ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پرېکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مرستې ځنډولي وغندلې. او په یو څرنیز راپور کې به واورئ چې د تنفس لارې هوا ته پاشل شوې زرې څومره وخت په هوا کې دوام کوي. په ځانګړي ډول هغه زرې چې په کورونا وایروس ککړې وي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی.
د جون په شی بونز زغ پرونه کې مو د قلم د پیدایخ په اړه خبرې کړې. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنو دي. اسنو دي خپل ټکنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو نوی پیغام کې ویډیوئی پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه بیا انتازه کړه او غږ یې پر وکړ چې په دې توګه د کورونا وایروس سره د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه ویډیوئی پیغام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د دولت د اقداماتو په باب هم رڼا واچوله. خو وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په یو واستولی پیغام کې د ولسمشر د دې څرګندونو په خبرګون کې ویل چې حکومت له کورونا وایروس سره په مبارزه کې دوی مرسته غواړي، نو د دوی بندیان د خوشی کړی. د طالبانو بندیان هم د افغانستان د حکومت له زندانونو په وروستیو کې خوشی شوي. شاوخوا 300 خو طالبان ټینګار کوي چې باید 5000 بندیان خوشی شي تر څو په بین الافغانی خبرو کې ګډون وکړي. د غراز د طالبان باید هم د افغانستان د حکومت زرتنه بندیان خوشی کړي. ولسمشر غنی د غراس په د مخمنی وینا کې ول کرونا په اړه لنیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږي وته را جوړ کړی چې نن به د کابینې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورت کې اورو.
مستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناتو غړو هیوادونو او په خپل افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغه ډلو چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې د جګړو ډګر لا توت ساتلې د اوربند غوښتنه کړي. افغان ولسمشر په یو تازه وینا کې پر طالبانو ژغ وکړ چې دغه غوښتنو ته غوښ کړي او د کورونا وایروس څخه زیانمنو کسانو سره د مرستې په پار دی اوربند وکړي. محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو ویډیوي پیغام کې ملت ته په وینا کې داسې وویل:
د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنگ کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د کرونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نسی ګټلی. د ستولتنبرګ په خبره طالبان باید د یوې رښتونې روغې جوړې لپاره د خبرو میز ته راسي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې دننه د سیاسي اختلافات او هواری هم د سولې پروسې د کامیابولو لپاره مهم بلل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا د ولسمشر لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته تیر ماشام په واسطول پیغام کې وویل که حکومت له کرونا وایروس سره مبارزه غواړي بندیان دي خوشی کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یو او بل پلمه د بندیان خوشی کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د په وینا حکومت خند جوړوي. دی وای تړون ستا خو هغه صادقانه عمل کېدل ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق لمخې افغان حکومت باید 5000 طالب بندیان او هم مقابل لوري زر تنه افغان ځواکونه خوشی کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دی پیل شوی او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم ده چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې حکومتونه نسی کولای له جګړو سره د هوا ټولو سیمو ته لازمې مرستې ورسوي، نو د ټولو شکیلو خواوو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان ولسمشر هم د تیر ماښام په وینا کې وویل چې د کورونا وایروس په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې ده چې پنځشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب سي او له نړیوالو به وغواړي چې د کورونا پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تعدیل کړي. ولسمشر غنی وویل افغان حکومت د کورونا د نهایي یا فلاکت نقطې ارزونه کړې ده او په دې تړاو به پلانونه ګام په ګام عملي کړي. هغه همداراز ویلي د فلاکت لپاره وروسته به حکومت د کورونا له وبا څخه د راپیدا سوي زیانونو جبران پیل کړي. شغلی غنی وویل مرستې به ټول هیواد ته رسوو. د ناروغانو د تجرید مراکز په ټول هیواد کې فعالیږي. د ډاکترانو او طبي پرسونل امتیازات مو هم تصویب کړي دي. له خلکو غواړم کلوې غمیزه نه غواړي نو په کور دننه پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ولسي جرګې ته په وینا کې ویلي که خلک همکاري ونه کړي او لارښوونې په پام کې ونه نیسي نو کورونا وایروس په لوی ناورین راپورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او له دغه وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او په افغانستان کې د سولې او د جګړې د بندېدو لپاره د وروستیو غوښتنو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر له وسله والو طالبانو بیا وغوښتل چې اوربند وکړي. د ناتو سرمنشي هم ورته غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کوبیا هم وویل چې نه پوهیږي ولې په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري جګړه نه دروي. په تیره بیا د ملګرو ملتونو هغو غوښتنې ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو او سازمانونو او دغه راز وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو په افغانستان کې دغه غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لخپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د بندېدو له امله هوایي شرکتونو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي دغه هیواد ته ټول نړیوال پروازونه درول شوي او کورنۍ هم ورسره محدود شوي. جزئیات د نجا صفی پر راپور کوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایی پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالره کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالره زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو، هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل شوی، 25 میلیون ډالره زیان ورسېږي.
نوموړي وویل افغانستان ته د ټولې نړۍ پروازونه درول شوي او یوازې له هند، ترکیې او دوبۍ څخه افغانستان ته په یو اړخیزو محدودو پروازونو کې هیواد ته راستنېږي. د ښاغلي وفایزاده په خبره له تیر څه مودې راهیسې کورني پروازونه هم محدود شوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په وروستیو دوه میاشتو کې کامیر او آریانا هوایی شرکتونو ته 13 میلیونه ډالره زیان اوښتی. په افغانستان کې د تیر کال د هود په 15مه د هرات په ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پېښه ثبت شوه، چې د دې پېښې له ثبت سره سم نړیوالو افغانستان ته خپل پروازونه په ټپه ودرول. آریانا افغان او کامیر هوایی شرکتونو له کورنیو پروازونو سربیره 10 هیوادونو ته پروازونه درلودل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په هرو 24 ساعتونو کې به د افغانستان له هوایي حریم څخه شاوخوا 400 پروازونه تیرېدل، چې یادې ادارې به له هر یوه پرواز څخه $100 حق العبور ترلاسه کوه. یو شمیر افغان هوایی شرکتونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي له مالي بحران سره به مخ شي. د آریانا افغان هوایی شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
موږ د مالی کال په لومړۍ روبه کې نظر هغې بودیجې ده چې په پلان کې مونږ نیولې وه 2 شپېته فیصدو کې عواید له لاسه ورکړي. یعنې موږ له 100% عوایدو څخه یوازې 8.5% عواید ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه د آریانا افغان هوایي شرکت له حکومت څخه د کومکي بسو د غوښتنې تر څنګ وړاندیز کړی چې د دوی له الوتنو څخه د کارګو الوتکو په توګه استفاده وشي او له نورو هیوادونو به لومړني طبي مواد هیواد ته انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل و نقل نړیوال هوایي چلند ټولنې د ارزونې له مخې نړیوالو هوایي لیکو په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له 200 میلیارد ډالرو زیات زیان کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړي.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښ شو.
د یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقوقو د فعالانو د یو نوي راپور په استناد لیکي د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تر اتیا ډېر ملکیان وشل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9 را وروسته 3 ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر 100 ډېر ټپیان شوي دي. د یو پی آی خپرونې په باور په دې وژل شویو ملکیانو کې ملکي مامورین، حکومتي کارکوونکي، قومي مشران او مذهبي مشران شامل دي، او په دوی کې 8 ښځې او 8 ماشومان دي. د خبرونه په باور د دې مرجوب لیدنې مې مسؤلیت طالبانو منلې دی او نیمې نورې داعش خبرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقوقو ډلو پر ټولو لوريو شخ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. یو پی آی څرګندوي چې له امریکایي لوري سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له تړون راوروسته دې ډلې په افغانستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي او د سیاسي چارو کتونکو په دې باور دي چې طالبان په دې ډول غواړي د خبرو د میز پر سر خپل دریځ پیاوړی کړي. طالبان وایي چې تر اوسه دوی داسې موافقه نه ده کړې چې له مخې په افغانستان کې شخړې راکمې کړي او دوی دې ته انتظار دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغو کې پر دې مسئلې بحث وشي. په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو له امله ډېرې لږ لوبې کېږي، هر لور ته بندیزونه دي. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې په داسې چاپېریال کې لوبغاړي هڅه کوي چې له خپلو مینهوالو سره د خواله رسنیو له لارې اړیکې وساتي. کرکټ ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې د هند په سنرایز حیدرآباد لوبډلې کې هم لوبې شي، په انسټاګرام کې د هند د تلویزیون له پیژندل شوي څیرې ریډیما پاټک سره خواله کړې دي. راشد خان ریډیما ته ویلي دي چې په افغانستان کې خلک د بالیوډ فلمونه خوښوي او د هم هندي لدی فلمونه زده کړې ده. راشد خان وایي چې شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان هغه درې هندي ستوري دي چې په افغانستان کې ډېر مشهور دي. کله چې راشد خان څخه پوښتنه وشوه چې د فلم کوم ستوري خوښ دی، نو د پنارینه او کې عامر خان ستایلې او پونجونو کې انوشکا شرما او پریتی زنتا غوره ګڼلې دي.
ازادي راډیو اوري د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره خپل مالی مرستې ځنډولي وغندله. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کوو.
د نړۍ مشرانو د امریکا متحده ایالات ولسمشر هغه پریکړه ته چې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرستې ځنډولي په چټکۍ خبرګون وشد. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شوي کسانو شمیر د چاشمې په ورځ تر 2 میلیونه واوښت، اروپایي هیوادونو، روسیې، چین، ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو بیلابیلو استازو پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې په دې بحراني وضعیت کې د روغتیا نړیوال سازمان سره د 500 میلیونه ډالر مرسته وځنډوله. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د نورو ملامتول ګټه نه لري. یو له ډیرو شو پانګونو دا ده چې ملګري ملتونه او تر ټولو د مخه د روغتیا نړیوال سازمان چې لږ تمویل سوی د واکسینونو د ازموینو په پراختیا کې تقویت سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپورات د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي په برخه کې په ناسم مدیریت تورن کړ او ویل چې دغه سازمان په خپل اساسي دنده کې ناکام سو او باید ځواب ووایي. امریکا چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تر ټولو لوی تمویلونکي هیواد ګڼل کېږي، په 2019 کال کې دغه سازمان ته 400 میلیونه ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان د بودیجې 15 سلنه جوړوي. د امریکا د طبي انجمن مشر ډاکټر پاتریک هاریس د ولسمشر ترامپ دا اقدام پر ناسم لوري یو خطرناک ګام بللی دی. هغه وویل چې دا پریکړه د کووید 19 ناروغۍ ماتېدل نه اسانه کوي او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې پر خپله پریکړه بیا غور وکړي. د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو کسانو او د مایکروسافټ کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو بیل ګیټس چې موسسه د روغتیا د نړیوال سازمان دوهمه لویه تمویلوونکې سرچینه ده، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې بحراني حالت کې له WHO سره د مرستو ځنډول خطرناک دی. ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې که د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په اړه د چین د راپورونو په اړه تحقیق کولی، امکان یې و چې د دې وبا مخه نیول سوی وای او ډیری کسان به نه مړه کېدل. نور هم ویلي چې د چین حکومت مخصوصا په لومړي سر کې د دې وایروس او د هغه د خوریدو د اندازې په اړه په خپلو راپورونو کې دوه زړی و. د امریکا ولسمشر وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا د دې وایروس په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي چې د ده په وینا همدا کار احتمالا د دې وبا د لا ډېرې خوریدا لامل سو. خو د چین چارواکو له امریکا غوښتي چې له یاد سازمان سره خپلې ژمنې عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژاو لیجیان ویلي چې دا وبا په بحراني مرحله کې دا د ولسمشر ترامپ پریکړه به پر ټولو هیوادونو اغیز وکړي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وویل چې د امریکا دا اقدام د توجیه لپاره هیڅ دلیل نه لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې د ځواک د یو موټی کولو له لارې کولی سو پر دې بحران چې سرحد نه لري برلاسه سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا کومې بلې ادارې چې د کورونا وایروس سره په مبارزه بوخته ده منابع راکمې سي. نوموړي وویل اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه سره یو سي او همکاري وکړي سو د دې ویروس او د سختو عواقبو مخې ونیول سي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې تر 6000 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته سوي او تقریبا 15000 له همدې کبله مړه سوي دي. د شمیرو ته په پام امریکا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دي.
د تنفس لپاره هوا ته پاشل شوی زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي؟ په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړی وي. په فنلند کې څلور تحقیقاتي بنسټونو د هوا لپاره د کورونا وایروس د خپرېدو او انتقال په اړه څېړنې کړې. دغه بنسټونو خلکو ته ځینې لارښوونې هم کړې. نور بل صالح محمد صالح وورو.
د حواله لري د کورونا وایرس یا کووید 19 د انتقال او خپرېدو په اړه د ګډو څېړنو لومړني نتایج شي. هغه تنفسي زری چې په دغه وایرس کې کړي وي تر هغه څه ډیر زیات وخت په هوا کې پاتې کیدای سي چې مخکې اټکل سوی وو. په دې اړه د فنلند څلورو تحقیقاتي بنسټونو د وی پروژې لري څېړنه کړې ده. د دغه څېړنو له مخې دا ډیره مهمه ده چې په عمومي سرپټو ځایونو کې لاره غونډېدو او ګڼه ګوڼې ډډه وسي، ځکه دا کار د تنفس یا ساله لري. په کورونا وایرس د ککړو کوچنیو ذرو په مرسته انسان ته د کورونا وایرس د لیږد خطر کموي. الټا پوانتون د میترولوژي ادارې او د فنلند د تخنیکی تحقیقاتو مرکز یا وی ټی ټی د هلسنکی له پوانتون سره یو ځای دا څېړنه کړې چې په کورونا وایرس ککړې کوچنی هوایی زری چې د ټوخي، پیلنجی یا حتی خبرو له کبله له تنفسي لارې له انسان خارجیږي په هوا کې په څرخېدو وي او دا زری دغه خطرناک وایرس له ځان سره لیږدوي. دا څېړنه د شاوخوا دیر شو څېړونکو لخوا سوي چې په یوه ماډل کې په کورونا وایرس د ککړو زرو انتقال څېړل سوی دی. دوی هغه وضعیت څېړلی چې په کورونا وایرس اخته کس پکې د یوې مغازې د تخچې په وړاندې پرینجیږي او له هغه ځایه ځي. په څېړنه کې معلومه سوې چې په کورونا وایرس ککړې دغه زرې چې په کورونا اخته کس هوا ته پاشلي په اسانۍ هغو کسانو ته انتقالیږي چې دغه ځای ته نږدې وي. د دغو څېړنو له مخې څېړونکي وایي د وچ ټوخي پر وخت چې په کورونا وایرس د اخته کېدو لومړنۍ نښې دي، له پزې او خولې د پاشل سویو ذرو اندازه تر 1500 مایکرومیټرو کمه وي. د دغو څېړونکو په وینا په دې اندازه وړې ذرې پر مځکه نه کښېني، بلکې د هوا له جریان سره سم حرکت کوي یا د هماغه ځای په فضا کې پاتې کیږي. د انفلونزا ای په اړه چې له ډیرو معمولي انفلونزا یوالګي ګڼل کیږي، څېړنې ښیي چې د انفلونزا ای وایرس تر 15 مایکرومیټرو هم کوچنی وي. ځکه نو د فنلند د دغو څلورو تحقیقاتي بنسټونو څېړونکي ټینګار کوي چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره پکار ده خلک له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته ولاړ نه سي، په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې سرونه یې بند وي لکه لوی مغازې. په څېړنه کې په جسمي لحاظ له نورو خلکو پر لریوالي، په کور کې د پاتې کېدو او د ټوخي یا پرینجي پر وخت په لستوڼي یا دسمال د پزې او خولې د پټولو او په صابون د لاسونو د بیا بیا مینځلو سپارښتنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له کورونا وایرس یا کووید 19 د خوندیتوب لپاره پکار ده لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او هر وارې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پریمینځل سي.
او اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په نړۍ کې ګرز بندیز په ډیرو سیمو کې لګول شوی، ښارونه قرنطین شوي او خلک په کورونو کې تر ډیره چارې روبوټونه ترسره کوي. ملالۍ بشیر ته به وښو.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته ویل سوي چې په خپلو کورو کې پاتې سي. په واشنگټن ډي سي کې خلکو ته د کور سودا رسولو لپاره روباټونه کاریږي. هر روباټ کولای سي تر 9 کیلوګرامه سودا تر 5 کیلومتره واټنه ورسوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د روباټ لارې سودا ترلاسه کول د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په برخه کې ډیره مرسته کړې ده. په امریکا کې اوس مهال ګڼ شرکتونه لکه امازون او کیوی باټ د روباټ لارې د خلکو کورو ته توکي لیږي، خو د روباټ پلورونکي وایي دوی تل د روباټونو د تقاضا په برخه کې له ستونزو سره مخامخ سوي دي او په نتیجه کې د روباټ یو شمیر شرکتونه تړل سوي. روباټونه د یوه ځای لکه روغتونونو، دفترونو یا هم ګودامونو په ضد عفونی کولو کې هم کاریږي. تر دې مخکې چې خلک هغه ځای ته ورسي، روباټونه یې پاکوي چې خوندي سي. د بلجیم په روغتونو کې روباټونه پاکاري کوي او د هانګ کانګ د ریل تمځایونه ضد عفونی کوي. په هندوستان او تایلند کې روغتونو ته خوراکي توکي او درمل رسوي چې روغتیایي کارکوونکي وکړای سي واټن مراعت کړي. شاید دا ځایونه د روباټ لپاره تر ټولو غوره وي چې په داسې حال کې خلکو ته خدمات رسوي چې خلک له یو بل سره له تماسه بیره لري او د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول غواړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سهارت نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. ولسمشر غنی دغه راز له ټولو خلکو هم وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې دی ردی د سپاه بازداران د ګړندیو کښتیو دغه حرکت خطرناک بللی دی. جی شل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمیر بې وزلې هیوادونه دي دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزنډوي. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې ټولو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دوهم نیمایي کې دوه ونیز خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دوه خبرونه مخکې به لیوی افغان فعال سره مرکه واوري چې په کاناډا کې اوسېږي. د کورونا وایروس له خبرېدو سره هممهاله د کورنیو لاسنیوي کوي. د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان خزو ټولنې د کورونا وایروس له خپرېدو سره د بې وزله کډوالو کورنیو لاسنیوي پیل کړی. د دې ټولنې مشره ادینه نیازی وای دوی له خپلوانو پیسې را غونډوي راټولوي او اونې کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د میرمن نیازی اهله داده چې افغانستان کې هم ورته پروګرام پیل شي او نوموړي له شتمنو افغانانو غواړي چې د بې وزلو کسانو لاسنیوي وکړي. البته د یادونې وړ بولي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دغه ډول پروګرامونه پیل شوي. زموږ همکار اسدالله لودین له ادینه نیازی سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې له بې وزلو کډوالو سره څه ډول مرسته کوي.
د افغانانو لپاره او د نور مهاجرینو لپاره یو لیک غذایی مواد تاسو په خپل برخو کورو تاسو په افتاد کې یو ور او د نور د مرستیا مرکز کازرات باندې موږ ته پیا ته کېو فولي
مرسته. یوازې افغان کورنۍ سره هلته مرسته کوي په کاناډا کې او ک نورو کډوالو کورنۍ سره هم لکه د نورو هیوادونو چې هلته وسی شاو خوکه.
نو د نورو هیوادونو سیدم سره هم کوشش کوي چې فعالیت وکړي، مګر اکثریت زمونږ کلاینټونه چې دي افغانان دي. ام دا سوری د سوری خلکو د سره عراق ایرانیانو سره دوی سره هم مرسته کوي.
او د اونې یوې ورځې مرسته مو څومره ده؟ یعنی په ورځ کې تاسو په اونې کې تاسو له څومره کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کوي؟
مونږ په هفته کې 50 کورنۍ سره مرسته کوو او دا د کورنۍ هر کورنۍ چې دغه تعداد متفاوت دي. واز په کورنۍ د چې په لکه زمو یو کورنۍ چې دا 2 غړ لري او دا چې دا باز د 2-3 کسې باز 15 کسې باز یو نفري مګا په مجموعن او پنځو کورنۍ ته مرسته.
بله. او دا غمرسته چې تاسو کوی دا د ټولنې خپل بودیجې د چې تاسو ورته راټول کړي او کنا کوم بل موسسه چې تاسو سره مرسته کوي؟
بودیجې مونږ نه لرو. ما تاسو کوی چې دا پیسې مو په خپل منځو کې ټوله وو د پیسې او هم درته د بانک غذایی بانکونه دي، یعنی د خوراکي بانکونه دي. موږ هغه سره یو قرارداد کړی ده او هغه موږ ته د خوراکه رسوي مو دفتر ته رسوي او موږ هلته بیا خپل والینتران یا بازه موږ غړي هلته هسته شته په دفتر کې نو بیا موږ هغه د خوراک مواد اخلو او د خلکو ته رسو.
په کاناډا کې وضعیت ممکن یو څه د ډاډ وړ وي، هلته حکومت هم خدای ممکن د کورنیو لاسنیوي وکړي. ستاسو پلان یا د نورو مؤسسو لپاره څه سپارښتنه لري چې بېوزله هیوادونو کې یا مخبرواده هیوادونو کې لکه افغانستان هم دغه سمرستې په کار دي؟ تاسو افغانستان لپاره هم څه برنامه لري یا پراتلونکو کې څه پلان لري چې هلته هم د خپل هڅو یو برخه وغځوي؟
مو خیلی لرزو چې هڅه زموږ له راسه وشي افغانستان سره مرسته وکړي. زه پوهیږم چې افغانستان زیات زیاته د مرسته اړه لري. هلته مونږ یو یتیم خانه لرو د جنګیانو دپاره ده. اوولس کاله کېږي چې هغه یتیم خانه مونږ هلته لرو. اولته جنګیان تربیه کوو او هم کله کله چې زموږ د لاسه وشي باز کورنۍ چې دغه کونډې ښځې یا دغه ناروغان وي موږ په خپله هغوی ته هم داسې مرستې کوو.
د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان ښځو ټولنې مشره ادینه نیازی و چې وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره هم مهاله ټولنې بېوزلو کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ امپایل کړې، پیسې راټولوي او اونۍ کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. اغلې نیازی هیله منه ده چې په افغانستان کې هم دا ډول پروګرامونه ډیر پیل شي. په همدې سره نور د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند اداري د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زمونږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري؟
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تعداد یې پرنسپل دی چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغوی دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کېږي، څنګه نه کېږي، ستاسترګې چیري کېږي، ستاده کېږي، ستاغه کېږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی، که هغه هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغه او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو. ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. قلم می راو چت کلم ما ویل تا باندې غزل لیکم، ستا پس پین رخسار پس پین جمال باندې غزل لیکم.
خط فرما دستنم راغی قسموش مشوام با حالنگ خط فرما.
قلم څه وخت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیله څخه یا د تمدن لډیرو په خوانیو توکو او ابزار څخه دی.
ارزښت په څه کې دی؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیږي؟
به قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعضی چې بیا غنه لوړ دی پورته دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې دی.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت روښانه کوو.
او د قلم پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړې ل ازادي رادیو سره وسی. ځوانانو راشي وصلې کیک دی، ځوانانو راشي وصلې کیک دی، قلم را واخلې چې وطن آبادونه. تجربه خودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل، د ټوپک او توري تیری څوکې ونشوي کړلې. په همدې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولسته مانوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و، که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه و، که علم او زده کړه نه و، بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري، تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزار څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنی او خپل پیغام رسول د همدې قلم لاري څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې حتی تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدل. داسې هم څه دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا اوسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغه سی په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه و دا به جوړېدل. په هند کې موهنجودارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت درلود. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه کلمونه جوړېدل چې موږ د بریل لیکونه اوس هم لرو. په 50 قبل میلاد کې خپل د بل نهرینو، یونانیانو، د مصریانو د ته 500 چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز اوسپنې قلم جوړ کو، هغه نو کوټه ورکو. شاوخوا 2500 کال په خوا څخه را پیلېږي. دغه سي معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي قلم، البته 40 کال وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه د یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته داسې وکړ چې د دې د طلا نوکبو د رنګ څاڅکې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
خغلې دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت لوجه په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپل د قلم یادونه سوي ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط لخوان د قلم به نژدي په هر بیا بند شمار د نورو هرپونو څکلم چې والی په دې درې پیوند. او یا هم بل شاعر وای په به بګړي قلم به توره د بابا کړم، دا نړنې قام به د وختو سره آشنا کم. په کوټه یو شش کې به ورېښه واچول، ورېښن کې به رنگ توي کې پاغه باندې به دغه سي په کړاو او خط به پلیکي. موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل. دا به په شیدو باندې ککړېدل، پر سپین کاغذ به پاغه باندې خط لیکل کېدی، دا خط به بیا لېږل کېدی چا نسل وستلې کم چاته چې به رسیدلې هغه بیا پر دغه لیکل سوي کاغذ باندې یری شیندلې، هغه یری چې به پروشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی.
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو ایساق مومند روخانوی
زینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم د چې دا خبرې بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنا نه ورکی چې لیکل وکړي، زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته دي. مثلا په یو شعر کې وایي: ما بې وینو ما بې ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړی ترینه سر دی. ځینې خلک وایي داسې اصطلاحات د قلم په باره کې: په قلم دې برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح: قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه، ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی، ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره ویل ده نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي، بیا وایي چې قلم دې وچ شه. نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي، مشران خلک راځي، نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رسته کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي: که څه هم خپله نالوستی دی، خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم ورسره د جنګ و جدل به نه راځي. او که قلم نه وي، داسې لکه دا اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت د همدغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړم، خپله خو قلم سره مې کار نه شم، ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر یې اخلي چې په کار یې. بې قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي، 04 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دي، هم خط خی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي، دا زموږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی، او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست پاړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پهانتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اول ما خلق الله القلم. اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و. فقال له: اكتب. ورته ویل: ویلک. قال: ما اكتب. ویل: څه ولیکم؟ قال: اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق. وای د مخلوقات او تقدیر ولیکه مخکې له دې نه چې پیدا سي. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله ده، چې له ټولو مخلوقات او ټولو هستین او ټولو موجوداتو نه غیر له الله نه له ټولو نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږله او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه الله. په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه له ځمکه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په هغه کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذي علم بالقلم الله دې قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتې ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی او دا رقم دوهمینه سوره چې د قرآن راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سوره قلم نون والقلم وما يسطرون دلته هم الله جل جلاله دا دوهمه سوره ده، یعنی وروسته له سوره علق نه پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې را نازل شوله او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښتمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته ښیي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګو ته دریږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خپرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوري د اوس لپاره د خدای په امان پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.